درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او ریز اسمت څاروانیم او د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیانده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو پکې له درنو اوس په کو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران توګه د نږدې فارس خبري اژانس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د مې میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 بلیون او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نوري هم پیچلي کړي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنېدو راوروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بې 28مه یا د لوږې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوږې د له منځه وړلو په هدف چې یوه نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې دا مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یوه ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لوی کمشنری د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1.3 میلیون کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړي دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بله 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د مې میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونه توانېده چې اکثریت رایې وګټي ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. سباندې 4.8 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځایي وخت 8 بجې پیل شوې او لومړۍ نتیجې به د مازیګر پر 5 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو 2 ساعته وروسته خبره شي. او روسیې تېره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړې چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بې پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وې ویشتلې او د ویشتل شویو الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادی رادیو .com زموږ د وی پاڼې پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دواړو خواوو په تیل چې سیمه ته حقیقت موندونکي پلایو ګول شي. د دې ډول نشټو عوامل څه کېدای شي د سیاسي چارو له یو کارپو سره پریښه کېدلی یو
امریکایي نظامي لوټلو خوروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف په لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وحل منشوي دي
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی نو لکه چې دریا پر روانه وایي
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو
مستشمدن امید بکډیورم
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي
وطنداشتارمز د ان دور قرار ورر
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په د سال کې چې ایرانی او طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پر پریوبلا چوي یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولی دوی وایي ستونزې باید د خبرو لاله حل شي ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکی وګړي ترسي شي لبلی خو له پرونی نشټې ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټوئیټر پاڼه کښلی هر ډول جګړه د دوړو خو په سیان ده په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې
د نیمروز په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې ایرانی عسکرو سره د طالب ځواکونو لپاره جګړې ورسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکیچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي کابل میشته رهلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي
ایران زمون گاونډي هیواد دی پاکستان زمون گاونډي هیواد دی په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغه سي مشکلات او دغه سي جنجالونه بیا د دوړ هیوادونو پاړي کې باندې خورا منفي اغیز کولای شي
رهلا زیاتوي د ایران په ګډون له گاونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هیوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي که څه هم د طالبانو حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو دعوه کوي خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی او د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي نو د جنگ ستړي شوی دی او نور نه غواړي چې جنگ دی مخکې لاړ شي
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د نیمروز د کنگ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو او بل اچولې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیری وژل تایید کړی دی د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلی پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي هخوا د جنوبی اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بلل هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دل قوله د استعمارګرانو یو دسیسه بللې هغه زیاته کړي د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید با خبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده د ایران یو طالب ځواکونو ترمنځ لپاره نه ختی ورسته تیر ورځ نه وخته دواړو لوریو خبرې هم وکړي او د دې پیښې د سرنګوالي پاړی په سیړونو هوکړه کړي حخوانند ایران د ځمکنی قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتی چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړي تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکنی قواو د مشر له قول لري کی اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی خو د تیرې نه ختې پړای په طالبانو اچولې ده د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایران یې لوري د نه ختې په پایل تورن کړو د نیمروز د کنگ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نه خطه داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و تر خوا یې تېره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي هغه مهال یې هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې وه
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولې شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لښتر لشه دوه ایرانی او یو طالب پوله ساتي وشل شوی او یو شمېر رو ټپیان شوی دي. ایران وایي د نشټه د ساسولی حاتم او ماکاکی د کلیو په شاوخوا کې شوی او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نشټه وروسته د افغانستان او د سفارتونو او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوي او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیال د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نشټې په عواملو او د دغو نشټو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا نشټې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره موږ ډیر زیات شخړه لرو د ډیورنډ کرښې په اساس او د ایران هم په ځینو ځایو کې مخکې راغلي. نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې هم ستونزې شته، نه یوازې د اوبو حقابه ده او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلی ډیر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو سنی حکومت ته اختار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیک ژبه و چې دوی وکړوله په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده په ناستو په خبرو حل کېدای شوی. او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ولسم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي. دلته ملګرو ملک تونو استاد یامي دا زمون غونډیان په ډیر ځای کې وړاندې راغلي دي، دا به له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور را پیدا نشي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې حتی داسې ول کېږي چې ځینې ځای کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه یې شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وي، نه چې جګړه پېښ شوې.
ایران د افغانستان د هر بل ګاونډي هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولای او د دې لامل کیږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامي له وتلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي، کله به چانس ورکوو کله به چانس ورته کموو، که هم دوی سفارت ورته پریږدي. دا ټول د دوی د خپل شخصي منافعو لپاره. تاسو پوهیږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لاره آزاده کړي، یعنی د افغانستان ترانزیتي لاره دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هیوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بینډول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لګڼو غونډې هیوادونو سره لفظي برخورد لود او تورونه په یو بل پوری کړی دي، د افغانستان له دوه غونډې هیوادونو سره نظامی برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلې شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعا؟
په د افغانستان په سینو حکومت او طالبانو به دومره زیات اغیز نه لري لکه ایران ته چې سپندې پیکې سي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډیر خلک مخالفت د ایران د حکومت کوي. بلوچستان دي زمو په څنګه کې په شت کې په سنی مذهب چې شپږ اسمنه سنی مذهب دوی هیڅ حق نه لور کړی او دوی باندې ډیر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي. یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو شاید دغه اقتصادي نگانه موږ ته یو ستونزمن کار تمن شي، او له بلې خوا موږ ډېر 3 میلیونه افغانان ویل کېږي چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چېرته میشتې د هغوی لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکارو.
د امنیتی چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د دریا یا چمبه وهلو، سندرو اوریدلو او د غراس د واده د شپې د نکریزو وړلو دوه ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې دود دی چې شزه په ودونو، اخترونو، میلو او خوشیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولی و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي دغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وخت مې لکوي چې دریا پر ونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخلې پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کوروالا یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډک ځینې اخیستې نه یې لکوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې سوزنګوښه شو دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د ښځو یوازنۍ حواس دی.
زه ډېر زیات خفه شوی یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي وکړه کا په واده کې د ماما په واده کې، ولی په څه خاطر پر دا بیرم چې سبا ورځ ونه وای یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، په هانتونونو باندې
دوی خو په احکام او په دین باندې شه پوهیږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل وسیدونکو چې خپل مستار نوم راهله شی وای ودون او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزی پکشي درې و هي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده وسی، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم، موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباسه غوندم، زه د ورور ودل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوي او زوم لپاره د نیکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوي کورنۍ ته نوکري زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو یو ځل به وګورو چې د ترکیې انتخابات څنګه روان دي. په ترکیه کې د رای ورکولو بهیر دوام لري او ګڼ خلک د رای ورکولو په مرکزونو کې د خپلو رایو کارولو ته په قطارونو کې ولاړ دي. د دغو انتخاباتو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو دي. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې د رای ورکولو مرکزونه نن پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل شول او خلکو د ولسمشری په دویم ځلی ټاکنو کې رای اچونه پیل کړه. د دغو ټاکنو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو دي. د فرانسې خبری اژانس په لیکنه قلیچدار اوغلو نن د خپل رای تر کارونې وروسته له رای ورکوونکو وغوښتل چې ځانونه له هغه رژیمه چې د مستبد بللی آزاد کړي. بل لوري ته رجب طیب اردوغان د خپلې میرمنې سره په استانبول کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خلک وهڅول چې د ولسمشري په دویم ځلي ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي. اردوغان وویل دعا کوي چې دغه ټاکنې ترکیې او د ترکیې وګړو ته ګټورې تمامې شي. د ترکیې د ولسمشری ټاکنې د میاشتې پر 14مه وسوې، خو یو کاندید هم ونتوانید اکثریت رای وګټي، ځکه نو ټاکنې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو ته ولاړې. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. یو رای ورکوونکي علي سوکراک نن رویټرز خبری اژانس ته وویل
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي.
د ترکیې د ملي ټاکنو ادارې رئیس احمد ینیر ویلي چې د دویم ځلي ټاکنو نتیجې به د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله ژر اعلان سي، ځکه د ده په وینا دا وار یوازې دوه کاندیدان دي چې د رایو شمیرل به لږ وخت ونیسي. هغه ونه ویل چې وروستي نتایج به کله اعلانیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د خبرونه په دې برخه کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر دې وړاندې به وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپانو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تفسیر خبرې کړي چې پر افغان شوزو او انجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلې دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپانې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل راپور کې پر افغان شوزو او انجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو څنګه د ښځو پر حقونو، د دوی په زندانی کولو، جبري ورک کولو، شکنجې او ناوړه چلند سره خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون خپل راپور ته دغه عنوان ورکړی دی: د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه. د ورځپاڼې په لیکنه که سم طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې منځلاری وي، خو له کلې چې یې پر قدرت منګولې شخې کړې، له ټولو ټولنیزو برخو یې ښځې او نجونې حذف کړې او تقریبا د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ ته ستانه سوي دي. په هغه وخت کې هم له 1994 څخه تر 2001 میلادي کال پورې ښځو او نجونو د کار او زده کړې اجازه نه درلوده. د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې دغه هیواد ته د کډوالو د لیشت پر موضوع لیکنه خپره کړې چې دا بهیر د ځینو افغانانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي هغو افغان الاصله کاناډایي وګړو چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره همکاري کړې وه فدرال محکمې ته عریضه کړې چې د اوکراینیانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د پروګرام اعلان د حقونو او ازادیو له منشور څخه سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې ده چې دغه پروګرام دې د ټولو هیوادونو وګړو ته پراخ کړل سي. په لیکنه کې د دوو افغان الاصله کاناډایي وګړو یادونه سوې چې تیره اونۍ دغه شکایت درج کړي چې هدف یې له کاناډا بهر د دوی د کورنیو ژغورل دي. د ژبې او کلتور په برخه کې دغو دوو پخوانیو سلاکارانو له اوږدې مودې مبارزه کړې ده او یوه یې د خپل نوم نښولو په شرط تورنټو سټار ورځپاڼې ته ویلي دوی هم کاناډایان دي خو مناسب چلند نه ورسره کیږي. د دوی په قانوني شکایت کې راغلي چې د کاناډا د مهاجرت له مخې له اوکراینیانو او افغانانو سره دوه ګونی چلند کیږي. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، کاناډا په لومړیو کې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو اقدام وکړ چې له کاناډایي ځواکونو سره یې کار کړی و. د تورنټو سټار په لیکنه کاناډا ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به 40,000 افغانانو ته پناه ورکوي چې په هغوی کې پخواني ترجمانان، د بشري حقونو فعالان او د مذهبي اقلیتونو غړي شامل دي.
د نورستان ولایت د چارواکو په وایدا دغه ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پری چاودنه کړیو پکې دریو تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صداباد مرکزی روختون ته رسول شوی ده. په وینا چې روختي حالات د ډاډ وړتي لاتیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازا ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې لامل ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومان ته مرګ جوړ رسیږي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو.
تکل شوی چې نن د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل سیالیو پایلو به د چنای سپر کینګز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې د هند په احمد آباد ښار کې وي. د ګجرات په احتمالي نوملړ کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نوراحمد اهم شتل. راشد خان بیا په دې سیالیو کې تر دې د مغوش لوبغاړي سوځولې دي. اخو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په دویمې دوستانه سیالۍ کې هم لبنان هیواد ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په بیروت کې ترسره شوه چې افغان لوبډلې څلور د درې پر وړاندې خپل میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هم افغان لوبډلې ګټلې وه او درېیمه سیالي به یې د مې په 9 نیټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د میرویس نیکه په نوم یې درې ورځنۍ سیالۍ د 5 زونونو ترمنځ پیل کړې دي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې په دوه لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 5 زونونو هغه لوبډلې برخه لري چې لوبغاړو یې د ګریډ 1 په سیالیو کې ښې لوبې کړې دي او غوره لوبغاړي به له دې سیالیو فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې خپل څلورمه سیالي ازبکستان هیواد ته وبایلله. ازبکستان هیواد څلور د صفر پر وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. افغان لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا په اتلولیو کې یوه سیالي ګټلې وه، یوه یې مساوي کړې وه او دوه سیالۍ وبایللې. او د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون د خبر پر اساس چې د شریف علي خان په نوم یو بهر میشتي افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه افغان لوبغاړي په پولینډ هیواد کې په 80 کیلو وزن کې سیالي ترسره کړه او وی کړه شول چې قهرمانی وګټي او په دې سره د سرو زرو مډال ورکړل شو.
سپورتي خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د آزادي رادیو میلمه لرو. نن مو په دې خبرونه کې میلمه ډاکټر ارشاد منصور دی. هله ده چې دا مرکه واوري خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، په مور اړوم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دوړو هوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دي هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړو لورو په زیان ده. د نیمروز ولایت پکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دوړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستی. ایران وایي چې یو پولیساته وژل شوی دی، خو ځینې نورې ایرانی رسنۍ وایي چې دوه ایرانی سرتیری په دې جګړه کې وژل شوي دي. طالبان هم وایي چې په دې نښته کې یو پولیساته وژل شوی دی. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه و 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم ټکنې کړي دي. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنۍ دوه وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په شکیدو دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشتري وایي د حقوق کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ پر اساس په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو ورکړه پیل کړې ده. دا انتخابات د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د رایو ورکولو مرکزونه بند شي او نتیجې وروسته اعلان شي. روسیه تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وي. دا حملې داسې وخت شوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه، او ما د 8 کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه، او په دې 8 کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقه مند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي، تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د 2 کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ دی یو کال لپاره ما دی فرانسې هیواد ترلاسه کړ. هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد دی ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ دی آزاد رقابت لالارې او دی ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ. او دی لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیل کړه. او دی ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم. او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي دی آنلاین زده کړو لاله موږ وکول شو خپل هیوادوالو ته ورسو. دا یو مؤثر لار ده. ز خپل کوشش کوم لدی لاري خپل نه موجودیت جبران کم، ل خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې ز خپل هم ډیر علاقه پیلرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه ورتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپل هم مسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دوو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دوو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ڈی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وشمړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوی دی یا د توجه وړ ښکاره شوی دی که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکله دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه د خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولای شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره، پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو یې خبرې اوریدي.
Thank you. زپی گمانو اکی دیوین زمان اکی دیوین زمان اکی دیوین زمان زپی گمانو اکی دیوین زمان اکی دیوین زمان اکی دیوین زمان راکشرا ساکی تو بیوین زمان
خیبر کاروان تا غد مزار د خیبر
سکه پوخ کو خازی وین زما خازی وین زما خازی وین زما
را کشرا را کشرا را کشرا را کشرا ساکی تو بی وین زما تو بی وین زما تو بی وین زما زپی گمانو کی دی وین زما